السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. په خبرونه کې درته زملي حمیرزاده هرکلی وایم. په پروګرام کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. د دې سره سره 19 خبرونه تړون هم تاسو ته درخبرو. خو لومړی خبرونه له شاهین بنیري نورو.
ستړي مشي ړومبې د دې وخت مهم خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال ویلي دي پاکستان د ادعاو باوجود د حقانی شبکې پر ضد هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. د کراچۍ ښار په حضرت موهانی کالونۍ کې ناپېژندل شو وسلوالو یو هندو ډاکټر په ډزو ویشتې او وژلې دي. او د 2016 کال د اولمپکس لوبې بیګا د برازیل په ریو نومي ښار کې د یوې سترې دستورې په ترڅ کې پرانستل شو. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال ویلي دي پاکستان د ادعاو باوجود حقانی شبکې پر ضد هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي او یا د ډله هر ورځ په افغانستان کې تر هغه بریدونه کوي. نوموړي د جمعې په ورځ مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړې ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو غټه وجه د پاکستان لخوا خپلې ژمنې نه پوره کول دي.
دا اوس مثلا د طالبانو مشرتابه په کوټه کې دی. دوی دفترونه لري، دوی هلته کومک را جذبوي، د دې ځای نه فتوې ورکول کېږي، د دې ځای نه رهنمایي کېږي، رهبری د جنگ کېږي. په پېښور کې همدارنګه د طالبانو اډې شته، ډېرې پټې نه دي. ضربې اعظم عملیات وشو، میران شاه په بل مخ واړاو، ولنه ټي ټي پي ته ډېر زیات ضربه ورکړه، مګر د حقانی نتورک روغ رمټ ژوندی د هغې څخه ووته.
نوموړي په پاکستان د وسلوالو د طالبانو د مرستې تور پورې کړ، خو پاکستاني چارواکو وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ هیڅ فرق نه کوي. د مشال ریډیو سره د افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ځانګړې مرکه تاسو سبا د اتوار په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې د مشال ریډیو نه اوریدلی شئ. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د ناست پاکستانی هیلیکاپټر عمله د دوی په ولخه کې ده. دا خبره د یادې ډلې ویان قاري سیف الله د جمعې په ماښام مشال لیډو ته وکړه، خو نه افغان او پاکستانی حکومتونو او نه هم آزادو سرچینو دغه د دې ادعا پخلی کړی دی. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي حکومت یې له رسمي او غیر رسمي لارو کار اخلي چې په دې هیلیکاپټر کې سپاره کسان پاکستان ته ستانه شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي دوی خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې د دې هیلیکاپټر د برمته شوو کسانو د خوشي کولو لپاره دې پوره هڅه وکړي. د یاد وزارت ویان دولت وزیري د جمعې په ماښام مشال لیډو ته وویل
دفاع وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې او د مسلې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي څو معلومه شي چې د دې هلیکوپټر عمله څنګه د مخالفینو له منګولو روغ رمټ خوشي کولای شي.
پاکستانی چارواکي وایي د هلیکاپټر د ازبکستان په لاره روس ته روانو چې د افغانستان د لوګر ولایت په ازرا ولسوالۍ کې په بیړنې توګه ناسته کړې ده. د خیبر پختونخوا سملې د درغلې او د مخنیوي لپاره د ګټو د ټکر په نامه د نوي قانون بل منظور کړی دی. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو سلاکار عارف یوسف د جمعې په ماښام مشال لیډو ته وویل دا قانون به د ځان په ګټه له اختیاراتو د کار اخستلو مخه نیسي.
هر هغه کار چې کوم یو هغه د دې خپل ذاتي هغه سره چا فائدہ ورکړي، مثال تور باندې زما خپل رور ته چرته یو فائدہ داسې ورکوم چې او یا چرته ځان نه داسې پراپرٹی عالما الیګل منی باندې یا داسې کاروبار شروع کوم نو هغه مونږ باندې دا کانفلیکټ آف انټرسټ بیا ثابت کیږي او مونږ خپل ذاتی اثر او رسوخ چا باندې نشو استعمالولې.
د یادونه وردا چې د دې بل مسوده د 2014 د جون په شپږم نیټه سملې ته وړاندې شوی و، خو منځوري د واکمنو ګوندونو د غړو د اندېښنو له کبله تر دوه کاله د ځنډ ښکار و. د کراچۍ ښار په حضرت موهانی کالونۍ کې ناپېژندل شو وسلوالو په یو هندو ډاکټر ډزې کړې دي او هغه یې وژلې دي. پولیس وایي چې د جمعې په ورځ وسلوالو په یو هندو ډاکټر پریتم داس دغه په کلینک کې ډزې وکړې او هغه یې مړ کړ. د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار وایي چې په سند صوبه کې د هندوانو د وژنې پیښې زیاتېدل د اندېښنې وړ خبره ده. په دې وروستیو کې په سند ایالت کې د هندو ټولنې سره تعلق لرونکي خلکو د وژنې دا درېیمه پیښه ده. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې په خوانی مشر مایکل موریل وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ښایي د روس یو غیر ارادي جاسوس وي. مایکل موریل له امریکایي ولس څخه غوښتي دي چې د ډونلډ ټرمپ سیالي او د ډیموکریټ ګوند کاندید هیلري کلینټن ته رایه ورکړي. نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د میرمن کلینټن د ښه کار ستاینه کړې خو د ټرمپ په اړه یې سختې خبرې کړې دي. د ټرمپ د کمپاین غړو د موریل د څرګندونو په اړه سخت غبرګون ښودلی دی او هغې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د څلورو امریکایانو د وژل کېدو له پیښې وروسته په تبلیغاتي کمپاین کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې پرون د ایران په حکومت د تیرې اونۍ د اعدامونو د لړۍ له کبله کلکې نیوکې کړې دي. د یادې ادارې مشر زید رادالحسین په یو بیان کې ویلي دي چې دا په دار زړونې له یوې سترې بې عدالتۍ سره سمون خوري. د ایران حکومت تېر اونۍ شل تنه اسلام پال کردان چې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو تورن شوي وو اعدام کړل. د ایرنا دولتي خبري ایجنس د راپور له مخه په دې کسانو تور لګول شوي وو چې دوه سنی دیني عالمان او څو تنه پولیس او امنیتي ساتونکي وجلي. یو شمېر کسان برمته کړي او د ایران په ختیځ کې وسلوالې شوکې او چاودنې کولې. او د لوبو پاړه په خبر کې دا مهم خبر چې د 2014 کال د اولمپکس لوبې بیګا د برازیل په ریو نومي ښار کې د یوې سترې دستوري په ترڅ کې پرانستل شوې دي. دا لوبې به د اګست تر 28 نېټې دوام لري په کوم کې چې د سباندې 200 هیوادونو لوبغاړي په 9 بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. دا ړومبی ځل دی چې د اولمپکس لوبې د شمالي امریکا په یو هیواد کې ترسره کیږي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان اوس هم د ښو او بدو طالبانو ترمنځ فرق کوي.
د حقانی یو قومندان راته وښایي چې په دربي آزاد کې د هدف نیول شوی یا هغه نیټورک دی چې په افغانستان کې هر ورځې تقریبا ځانمرګي عملیات کوي.
د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې دعوه کړې چې د پاکستانی هلیکاپټر د عملې شپږ چارواکي د دوی په ولکه کې دي. د بلوچستان اسمبلی هغه صوبه آفت زده ګرځولې ده. د اسمبلی غړي وایي
موږ په علاقه برباد دی، پر لورلای برباد دی، موسخیل برباد دی، دوکۍ برباد دی. زنیم خبر دی خو تاسو پوزیشن دی.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا پر یو بل د تورونو لګولو ګټه ولست رسیږي او که څنګه؟
د پاکستان فارن آفیس په هر صوبه کې موجود دی. هلته وروړي فارن آفیس به د هغې د بوټ ویریفیکیشن تاییدوي.
بخښنه غواړم، دا د هغه افغان کډوال چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې سبق ویلي حکم ورکړل شوی چې خپل اسناد او تصدیق وکړي. دا غیر رپورټ غو او 19 پروګرام تړون کې به د بلوچستان د کلا عبدالله په اړه معلومات واورئ.
دلته د مذهبي ورورولۍ یو ډېر ښه بېلګه ده چې هندوان، عیسویان او مسلمانان ډېر په خواږه درشوش شپې سره تېروي.
شننې او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې پاکستان د ادعاو باوجود د ځینو وسلوالو ډلو لکه اکانی شبکې پر ضد هیڅ ګامونه نه دي پورته کړی او یاده ډله په افغانستان کې د ترهګرۍ بریدونه ترسره کوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خرابېدو یوه غټه وجه د پاکستان لخوا خپلې ژمنې نه پوره کول دي. نوموړي وویل چې پاکستان اوس هم په ښو او بدو طالبانو کې فرق کوي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي او په دې کې هیڅ فرق نه کوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله له حضرت عمر زاخیلوال سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته څرنګه ګوري.
ظاهرا زمونږ اړیکې ښې نه ښکاري. مثبت طرف ته چې وګورو، یو دلیل یې دا دی چې هغه خبرې چې موږ به مخامخ سره نه کولې او یا به په ډاګه سره نه کولې هغه اوس په همدې شکل باندې کوو. د هغې ورځې چې زه راغلی یم د پاکستان د مشرانو سره، د فوجي مشران دي او که د ملکي حکومت مشران دي، خپل کومې شکایتونه مو چې دي ډېر په وضاحت مو ورسره شریک کړي، د حل لارې مو پیشنهاد کړي دي چې د وتلو لارې دغه ده. مثلا د طالبانو په برخه کې چې اوس مطلق په ډاګه ده چې پاکستان دفاع نه حمایه کېږي، څه شی دی چې د طالبانو حکومت در کولی شي چې هغه یو مستقل ولسواک حکومت چې د اوسې مو په افغانستان کې لرو دی نشي ورکول پاکستان ته؟
سفیر صاحب تاسو څنګه چې طالبانو خبره وکړه، پاکستان حکومت دا وایي چې ضرب اعظم اپریشن چې کوم په هغه کې موږ خو بد طالبانو فرق نه کوو، موږ د دوی پر ضد باندې عملیات وکړل، خو د هغه اړې وسم دا تورونه لګول کیږي چې پاکستان طالبانو سره مرسته کوي، آیا کم حد پورې دا صحیح ده؟
دا حقیقت نه دی چې خو بد طالب په منځ کې فرق شوی، نه تنها چې د افغاني طالب په ضد باندې عملیات نشوي، هغه له تر اوسه حمایه کیږي. دا اوس مثلا د طالبانو مشرتابه په کوټه کې دی، دوی دفترونه لري، دوی هلته کومک جذبی د دې ځنه فتوی ورکول کیږي، د دې ځنه راهنمایي کیږي، رهبری د جنگ کیږي، په پیښور کې همدارنګه د طالبانو اډیشته تعبیر پټی نه دي. ضرب اعظم عملیات وشو، میران شاه په بل مخ واړاو، ولنه ټي ټي پی ته ډیر زیات ضرب ورکړه، مګر د حقانی نت ورک روغ رمټ ژوندې د هغه څخه وته. د حقانی یو قومندان تر ته وخی چې په ضرب اعظم کې د هدف نیول شوی، یا هغه نت ورک دی چې په افغانستان کې هر ورځ تقریبا ځانمرګي عملیات کوي چې عام وګړي پکې شهید کیږي، هغه دلته ګرځي راګرځي. نو داسې زیات شواهد نشي ښودلی پاکستان چې وایي چې ضرب اعظم په عملیاتو کې د افغانستان طالبان هغه چې د افغانستان امن او استقرار په ضد باندې د اوس جنګیږي، خودکشي دیږي، د هغې په ضد کوم عملیات کوي، خو شواهد یې وښیي کوم دي.
پاکستان دا دریز لري چې موږ غواړو چې په افغانستان کې امن راشي، نو زموږ د مخلصانه کوششونه د دغه څلور اړخیزه خبرو نه ښکاري. خو د دې باوجود هم افغانستان حکومت چې کوم دی هغه په موږ باندې شک کوي، نو د پاکستان دې کوششونو ته بیا څنګه ګوري؟
څلور اړخیزو کې متاسفانه هغه څه چې تعهد شوی پاکستان هغه نه دي کړي. هغه کې تعهدات څه و؟ هغه دا و چې هغه هیواد چې په طالبانو باندې تاثیر لري، چې طبعا پاکستان دی، هغه به خبرو ته راولي. مرای نه وست. دویمه خبره دا وه چې که چیرته دوی خبرو ته رانغله، معنا دا چې دوی به صلح رد کړي وي، نو بیا به د دوی مقابل ته اقدامات کوي، پاکستان به خپل خبره کوي. نو هغه اقدامات لا تر اوسه نه دي شوي. اقدامات به دا وي چې په دې به عملیات به ورباندې کوي. عملیات ونه شي نو حداقل د خپل دغې نه خو بیا وباسي.
د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره تفصیلی خبرې تاسو د مشال ریډیو مرکه پروگرام کې سبا له ماسپخین درې نیمې بجې اوریدل شي.
دا مشال ریډیو ده.
تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې دعوه کړې ده چې په افغانستان کې د رانسکوره شوي پاکستانی هلیکاپټر د عملی شپږ پاکستانی چارواکي د دوی په ولکه کې دي. د دې ډلې ویان کاری سیف الله د جمعې په ورځ مازیګر له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه دعوه وکړه، خو البته د وسلوالو طالبانو د دغه دعو نه پاکستانی او افغان چارواکو او نه هم خپلواکو سرچینو تصدیق کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي هلیکاپټر د ازبکستان له لارې وروسته د مرمت لپاره روان و چې د افغانستان په زری ولسوالۍ کې په بیړنۍ توګه کېنول شو. د کابل او اسلام آباد مشران او نور اړوند چارواکي په دې اړه په پرله پسې توګه له یو بل سره په تماس کې دي. د طالبانو د دعوو په اړه د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
تیرا ورځ مازیګر نه وخته مال د افغانستان د یوې ناڅرګنده سیمې نه د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډالې د کورمې د سیمې مشر او د دغې ډالې وایوند کاری سیف الله مسعود مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیک کې ویلي دي چې درې ورځې مخکې د افغانستان په سیمې لوګر ازراک شه د پاکستان پنجابي حکومت کوم هلیکاپټر د بیړوادي حالاتو له مخې مجبور په مځکه نوالای شوای و. آغا دلو گر پا سیماک شای دی میجمل گر یو طالبانو چه دی کومو مشری آدم کوچی چه کوم دی بلال پا نمها پی جندشی کولا پخپل کبزیک شای اخستای و بیایی اور ور لگوالای سوزاوالای دای. کاری مسود دا هن زیادا کرا چه پا هلیکاپتر شای سوارا کسون چه پا کوم شای شپیش کسون دی پاکستان دی دو خوفیای ادارو چارواکی دی دا وقت دی میجا د ملګریو په منګولو کښې ښکیل بندیون دي. کاری سیف الله مسعود د دغې ټولې کاروایۍ ذمهواري قبوله کړې. دغې وایون دا هم ومنل چې د سوځېدلي هلیکاپټر په باره کښې موجود یو بل هلیکاپټر په شیلینګ کښې د میجا یو ملګری په هغه ځای ووژلی او د هلیکاپټر پایلټ او د میجا یو بل ملګری په راژلی شه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستانی هلیکاپټر د نسکورېدو د پیښې په اړه چې پاکستانی طالبانو یې د عملې د برمته کولو ادعا کړې ده څېړنې پیل شوې دي. همداراز د افغانستان امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل شوی دی چې د هلیکاپټر عمله دې پیدا کړي او ویې ژغوري. د هلیکاپټر په عمله کې یو روسي وګړی هم شامل دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازره ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکوپټر د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی موظف شوی دی. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت اړونده دا هلیکوپټر د پنجشنبې ورځې په ماښام د ازره ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د بیړنۍ ناستې پر مهال نسکوره شوه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې هلیکوپټر عمله وسلوالو طالبانو برمته کړي دي. دفاع وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې او د مسلې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي څو معلومه شي چې د دې هلیکوپټر عمله څنګه د مخالفینو له منګولو روغ رمټ خوشې کولای شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا وایي د روسیې ساخت د می ولس الوتکه د افغانستان له لارې ازبکستان ته او له هغه ځایه د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیري تاییدوي چې د هلیکوپټر ته د افغانستان له لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له لارې د ملکی چلن له ادارې غوښتنه کړې وه چې دا هلیکوپټر د افغانستان د فضایي قلمرو له لارې ازبکستان او بالاخره روسیې ته ولاړه شي. په لاره کې تخنیکي عوارض ورته پیدا کیږي، په یوه غرنۍ سیمه کې کینی او سپرلۍ طالبان برمته کوي او بیایي. د دې هلیکوپټر په عمله کې یو روس وګړی هم شامل دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د عملیاتي اطلاعاتو د څانګې مشر نیکولای وینوګرادوف پرون د روسیې څلورویشت په نوم خبري ټلویزیون ته وویل مسکو د دې هلیکوپټر د عملې په ډله کې د سیرګی کنستانتینوویچ سیواستیانوف په نوم د روسي لارښود د موجودیت په اړه څېړنه کوي. د روس هلیکوپټر د دولتي ادارې ویاندې اکاترینا پاولووا هم دې ټلویزیون ته وویل پاکستانی پیلوټانو می ولس ملکی هلیکوپټر هغې روسي مؤسسې ته لیږدوله چې د ترمیم او مراقبت کارونه کوي. روسیې او پاکستان د هلیکوپټرو د مراقبت موافقه په جولای میاشت کې لاسلیک کړه. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د پاکستانی طالبانو د قومندان قاری سیف الله سیف له قوله لیکي چې نوموړی وایي د یو روس وګړي په ګډون د پاکستانی هلیکوپټر شپکتن عمله په لوګر کې د پاکستانی طالبانو قومندان ادم کوچی نیولی او یو پټ ځای ته لیږدولې دي څو د افغانستان د دولتي ځواکونو او افغان طالبانو له حملو څخه خوندي وي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے د خیبر پختونخوا اسمبلی د ګټو د ټکر په نوم یو قانون منظور کړی چې له مخې اوس د صوبې ګورنر او وزیر اعلی په ګډون وزیران، سلاکاران او نور لوړپوړي چارواکي شخصي کاروبار نشي کولی او نه هم د خپلوانو د کاروباري مرستې اجازه لري. دا قانون له تیرو دوه کلونو راهیسې په اسمبلی کې پروت و خو د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د اختلافي نقطو تر حل وروسته منظور کړل شو. نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د کانفلیکټ اف انټرست یا د ګټو د ټکر د دې نوي قانون په اخلا د قانوني چارو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل
دا موږ ډېر غټ یو قرباني ده چې موږ کیبنیټ کې ناستو او کیبنیټ داسې بل پاس کوي چې ډایرکټ خپل پکې کیږي. کانفلیکټ اف انټرست دا مطلب چې هر هغه کار چې کمیو هغه د دې خپل ذاتی هغه سره چا فائدہ ورکی. مثال طور باندې زما خپل رور ته چرته یو فائدہ داسې ورکوم چې یا چرته ځان نه داسې پراپرٹی عالمه الیګل منی باندې یا داسې کاروبار شروع کوم نو هغه مونږ باندې دا کانفلیکټ آف انټرسٹ بیا ثابت لاګو کیږي او مونږ خپل ذاتی اثر او رسوخ چا باندې نشو استعمالولې خپل دوستانو یا خپل ریلیټیوز یا خپل ځان باندې نو مونږ ذاتی کاروبار نشو کولی.
خو خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي د اداري فساد او بډو رشوتونو د مخې نیولو لپاره به دا قانون ډیر پیاوړی رول نشي لوبولی.
زما دا خیال دی دا عملي تور باندې ممکنه نه ده چې مدر سیاست کې ډېرې زیاتې پیسې لګي، سیاسي سړی زمیندار ومي، کارخانه دار ومي، زما نه خیر چې هغوی به د بل چا په نوم ته به ټرانسفر کړي، بل چا په نوم باندې به کړي، هغوی خو کاروبار ختمولی خو نه شي که نه. او د دې نه به د ټګۍ توری چې کوم دی نورې لارې موندلې کېږي. پکار دا دی چې دا هر څه کلاو وي خو چې هغه ډکلیئر کولې اساسي، تاسو کتلي دي چې اوس یې په عمران خان باندې هم نن ریفرنس راغې، د دې نه وړاندې په نواز شریف هم راغې. نو د دې غټو غټو پارټو باندې چې څوک ډېر غټې غټې دعوې کوي په هغې باندې مختلف قسم الزامات لګي.
د دې قانون د عملدارۍ لپاره به په یو لوړپوړي وکیل، یو اقتصادي کارپوه او یو ریټایرډ جج باندې مشتمل یو درې کسیزه کمیشن جوړول شي. یاد دې وي چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د ګټو د ټکر دا قانون په 2014 کې د جون د میاشتې په شپږمه نیټه وړاندې کړی شوی و، خو د پښتونخوا د اسمبلی د واکمن او مخالف ګوندونو د غړو د اندېښنو له وجې د دې په منظورولو کې تر دوو کلونو زیات وخت ولګېدلو، او اوس دا قانون په داسې حال کې منظور شو چې سبا له په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو په تناظر کې د وزیر اعظم میا نواز شریف په ضد احتجاجي تحریک پیلوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بلوچستان اسمبلی ته ویل شوی چې د صوبې د 80% خلکو روزګار، مالداری او کښتو کروندې سره تړلې دي. د اوږدې وچکالۍ، برېښنا بندش او د ځمکې لاندې اوبو کچه له لاندې کېدو له امله مالداری او کښتو کرونده له تباهۍ سره مخامخ ده. وروسته د اسمبلی غړو ټوله صوبه آفت زده ګرځولې ده. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د میرمن سپیکر رایلا دورانی په مشتابه کې د اسمبلی غونډه وسوه. په غونډه کې د اسمبلی غړو پرنس احمد علي او اجي محمد اسلام لخوا یو قرارداد یا پریکړلیک وړاندې سو. په دغه پریکړلیک کې ویل شوی دي چې د صوبې د 80% خلکو روزګار د مالداری او کښت او کروندې سره تړلې دي، خو د اوږدې مودې راهیسې په صوبه کې د بارانو د نه کېدو له امله د مځکې لاندې د اوبو کچه مخ پر کښته کېدو روانه ده. د دې ترڅنګ د برېښنا د ادارې له لوري و کروندګرو ته د برېښنا د نه ورکولو له امله د دوی شنه باغونه او فصلونه هم وچ شوي دي. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام غړي او دریمان کتران و مشال ریډیو ته وویل،
موږ په علاقه بربادي دي، پر لورلای برباد دی، موسی خیل برباد دی، دوکۍ برباد دی، زنیم خبر دی، خواته سپوزیشن دی. زما کو داسې حال و چې دا سنم سنب ګرد مړ شو، په 8000 والا پس 2015 بند خرڅېدل په مارکیټ کې.
د کارپوهانو په وینا چې د بارانو د نه کېدو یوه لویه وجه د ځنګلاتو کټېدل دي. په دې اړه مو د ځنګلونو د صوبای وزیر عبیدالله بابت سره تماس ونیوئ، نو د هغه وینا څه داسې وه،
حکومت کې موږ تقریبا 14 کروڑ روپۍ د نوي پلانټیشن دپاره، نو اوس بیا زموږ حکومت چې دی وزیر اعلی صاحب دی که موږ ټوله کابینه ده، پر دې موږ فیصله کړې ده چې موږ به د دې دپاره نور هم زیات شي کو.
وروسته د اسمبلی غړو یاد شوی قرارداد یا پریکړه لیک په یو خوله ومانی او صوبه یې د قدرتي آفت سره مخ وګرځوله. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجره
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هغو افغان کډوالو ته چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې سبق ویل دي، حکم شوی دی چې خپل اسناد دې تصدیق کړي. دا خبره په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د ستنېدو حکومتي استازي عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته کړې ده. نوموړي وویل چې پاکستانی حکومت ورته ویلي چې د هغو افغانانو شمیر دې هم ورسره شریک کړي چې په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه ویلي. نور حال شانواز ترکزی را کوي.
دغه تصدیق ضروری دی، ګینه نو د چارواکو په وینا یو سند به هم په افغانستان کې د کومې وظیفې لپاره نه قبلېږي. دغه تصدیق په کم ډول کېږي؟ په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره د افغان دولت مسؤول عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته وویل
چې کله د خپل اسناد دی به متعلقه بورډ ته وروړي، هغې بورډ به دا ویریفای کوي. وروسته ډېره چې د هغې ویریفیکیشن وشو، د پاکستان فارن آفیس په هر صوبه کې موجود دی، هلته وروړي. فارن آفیس به د هغې د بورډ ویریفیکیشن تاییدی روس ته داغی نه به دغه اسناد د افغان کنسولګری ته یا افغان سفارت ته وړي. افغان سفارت به هغه تاییدی او هغه به د یو مکتوب په اساس باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزارت ته کابل درېږي.
د عبدالحمید جلیلی نه مې وپوښتل چې د پاکستاني تعلیمي ادارو د لسم جماعت سند به په افغانستان کې هم تر د لسم پورې وي او
پاکستان مہاجرین افغانستان تزی دا اسلم دے سوک چپ لسم کی وی لسم التا قبلی گی سوک چپ دو لسم کی وی دو لسم قبلی گی چاچی ایم اے ماسٹر دکڑے ماسٹری اور چاچی پی ایچ ڈی کڑی پی ایچ ڈی بالکل دے کے معادل دے دے بات مانے ایسے مشکل نشت.
دا افغان کڑوالو یو شمیر تعلیم یافتہ ځوانان بغیر لخپلو اسنادو تصدیقولو ستانه شوی. شیرین سحر ساپه د څوکۍ ولسوالۍ کونړ ولایت وسیدونکو ځوان دی او هغه په اسوسییټ انجینیرینګ کې ډیپلوما اخیسته. هغه د دغه تصدیق لپاره خپل اسناد افغان کنسولګری ته استولی.
ډیر کسان تللی دي، بس تللی دي، دا دغه نه کړم د څه تللی دي. نو هغه ته دغه پیغام دی راتلې خو نشي بغیر چې هغه ځان له دغه ساس کې پاسپورت هغه منره شي پاسپورت باندې د تصدیق کوي. تصدیق کوي نو دا د غیر دیس پیدا نه ورکې دل د چکم سبب کولی پاکستان کې د حل د دښنې د وګي نه اکسپټیبل دی. دلته کې نه چي تصدیق نه شي.
او عبدالحمید جلیلی وای چې د افغانستان سفارتخانه د پاکستان تعلیمي ادارو ته ویلي هم دي چې د افغان کډوالو د زده کوونکو شمیر د هغوی سره شریک کړي چې ګنې معلومه شي څومره کډوالو ځوانانو د پاکستاني تعلیمي ادارو نه سبق ویلي او یا وای. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه تاسو لپاره رپورت لرو. په پاکستان کې له ډېرې مودې راهیسې سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي او وایي چې درغلې کړي دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ ته دوام ورکړي. تحریک انصاف د پاناما اسنادو په لټون غوښتنه کوي، بلخوا مسلم لیگ نون د عمران خان د نااهل کولو خبره کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي دا هر څه سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره کوي. نور تفصيل له سراج زهیر اورو.
د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړو دانیال عزیز او طلال چودري د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایاز صادق په دفتر کې درخواست جمع کړې چې پکې یې تور لګولې چې عمران خان د ټیکس پټولو لپاره افشور کمپنۍ جوړې کړي او په پاکستان او بهر ملکونو کې جایدادونه یې په خپلو اساسو کې نه دي سرګن کړي. نو باید چې دا آرټیکل 25 او 35 تر لاندې عمران خان د قومي اسمبلی د چوکۍ نه لری کړي. یاد دیو چې لدی وړاندې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نمونو راتلو وروسته د وزیر اعظم د ناهلې لپاره درخواست په الیکشن کمیشن کې جمع کړې چې اورېدنه به د روانې میاشتې په 18 نیټه کیږي. د سیاسي ګوندونو په یو بل په تورونو لګولو باندې د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي چې سیاستوال د هر څه د خپلو ګټو لپاره کوي او ولسی مسلې پر ځای پرېږي. له مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د سیاسی چارو تجزیه کار سلیم احمد وی.
یعنی طور دا د الیکشن تیاری دا تو الزام در الزامات د کرپشن دوار اف سائیڈ ان لگی. حقیقت دا دے چی بدی کی د عوامو د فائدے د سی خبر نشتا. د عوامو د فائدے به اله کی دی شی چې کد کرپشن تاسو سولوشن راو با سین دا غیر پر لیجسلیشن اوته او په پارلیمنت کې دا غیر سولوشن راو با سی.
همدارنګ چې مشال ریډیو په دیړه دی او بل سیاسی چارو تجزیه کار اجمل خټک کشر نو پختل نو د هغه ویناوا
دا د ملک بدقسمتی دا چه آغی تا دا سه قیادت محصر ده کمونگا سوچو کو موجوده وقتی چه کم دری غط گوندو ندی وفاقی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون تحریک انصاف پا ده که بنیادی طور بانه تکی هم فرق نشته ده دا بلکل طول یو شان دی.
دا پاکستان تحریک انصاف دا مشرانو پا وینا چه دا حکومت درغلیو پر زید با دوی سبا دا اتوار پورز لپی خور اخپل تحریک پیلوی او لدی رستو با پتول پاکستان کی دا دی تحریک دا لاری اولست دا حکومت مد درغلو پاڑا خبرداری ورکوی. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د مازیګر سلو نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو.
خبرونه په اسلام آباد کې افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال ویلي دي پاکستان د داو باوجود حقانی شبکې پر ضد هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي او یاده ډله هر ورځ په افغانستان کې ترهګر بریدونه کوي. نوموړي د جمعې په ورځ د مشال ډیرو سره په یوه ځانګړې مرکه کې خبرې کولې. د تحریک طالبان پاکستان کې ملا ډلې ادا کړې ده چې په افغانستان کې د ناست پاکستانی هیلیکاپټر عمله د دوی په ولقه کې ده. پاکستانی چارواکي وایي د هلیکاپټر د ازبکستان په لاره روس ته روان و چې د افغانستان د لوګر ولایت په ازرا ولسوالۍ کې په بیړنۍ توګه ناسته کړې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د درغلیو د مخنیوي لپاره د ګټو د ټکر په نامه د نوي قانون بل منظور کړی دی. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو سلاکار عارف یوسف مشالډو ته ویلي د قانون بعد ځان په ګټه له اختیاراتو د کار اخیستلو مخه نیسي. د کراچۍ ښار په حضرت موهاني کالونۍ کې ناپیژندل شو وسلوالو په یو هندو ډاکټر پریتم داس ډزې کړې دي او هغه یې وژلې دي. په دې وروستیو کې په سند ایالت کې د هندو ټولنې سره تعلق لرونکي خلکو د وژنې دا درېمه پیښه ده. شامی فعالان وایي چې د عرب او کرد جنګیالو یو ائتلاف د اسلامي دولت د وسلوالو نه د ممبیچ ښار کنټرول ترلاسه کړی دی. دا ښار د ترکیې د پولې نه جنوب خواته یو مهم ښار دی چې د تیرو دوو کالو راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو په ولخه کې و. ایران په دا هیواد کې د شلو کسانو په اعدامولو د شوي تنقید په جواب کې ویلي دي چې له دغې لارې مغربي هیوادونه د ایران په کورنیو چارو کې مداخلت کوي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایوف ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې د ښوونځیو هر هغه زده کوونکي به بیرته ترکیې ته ولیږي که چېرې د ترکیې له جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولین سره اړیکې ولري. او د 2016 کال د اولمپکس لوبې بیګا د برازیل په ریو نیمیخار کې د بستر دستورې په ترڅ کې پرانستل شوې.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله تور شو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سارک کانفرنس ته د پاکستان د داخله وزیر چودھری نثار علی خان وینا جاری وه چې دغه مهال د هند داخله وزیر راجناتھ سنگھ د کانفرنس حال نه ووتو او کوربه سره ملاوېدو په غیر هند ته روان شو. ورځپاڼه لیکي چې د هند داخله وزیر لخوا داسې مهم اجلاس په نیمه کې پریښودل د افسوس وړ خبره ده. که د هند وزیر اعظم وي، که خارجه، داخله او یا که د دفاع وزیر وي، په پاکستان تورونو لګولو موقع د لاسه نه ورکوي. خو چې کله د بلې غاړې پرې تنقید وشي نو دومره حوصله نه لري چې دغه تنقید برداشت کړي. ورځپاڼه لیکي چې سارک یو سیمه ایز تنظیم دی او مقصد یې د دې سیمې ملکونو ترمنځ یووالی پیدا کولو سره سره مرستو ته وده ورکول دي. دې ترڅنګ غربت، بیروزګاري، جهالت او ناروغو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کولو او په داسې نورو معاملاتو غور کیږي. خو د افسوس خبره دا ده چې هند دا فورم د سیاسي مقصدونو لپاره د کارولو کوشش وکړو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا تمه څرګندېده چې سارک داخله وزیرانو په غونډه کې به دواړه ملکونه خپل منځي مسلې د خبرو اترو د لارې حل کولو کوشش وکړي او دا تاوتریخوالی که په مکمله توګه نه وي نو تر څه حده به راکم شي. خو افسوس چې دا موقع هم ضایع کړی شوه. که هند خپل رویه هم داسې ساتي نو په راتلونکي کې د دواړو ملکونو ترمنځ یوه شخړه هم نشي حل کېدی. ایکسپریس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اسلام آباد کې سارک کانفرنس په نیمه کې پریښودو وروستو د هند داخله وزیر ملک ته په رسېدو د وزیر اعظم نریندر مودي سره ملاقات وکړو او ښکاري داسې چې د دې هر څه منصوبه بندي د وړاندې څخه کړی شوې وه چې د کشمیر حالات د نظره وویستی شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د ټولو شخړو د حل لپاره په غیر د څه شرطونو مذاکراتو کولو حامی دی او د سارک د ټولو معاهدو حمایت کوي. نو ښه به دا وي چې د هند داخله وزیر هم د سارک د ایجنډې مطالعه کړې وې چې څه بدمزګي نوې رامخې ته شوې. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د آسیایي ملکونو هغه نوکر پیشه خلک چې په سعودي عربستان کې د نوکرو څخه فارغ کړی شوی دی یاد حکومت ورسره د مرستو وعده کړی دا او ویلی دی چې په هنګامي توګه د دوی په ملک پر خودو چې کم بندیز لګولې شوی دی په هغه کې به نرمی راوستي شي. ورسپانه لیکي چې د نوکرو څخه وستې شوی 8000 پاکستانیان دا وخت په سعودي عربستان کې راګیر دي او د ملازمینو ته د خپل کمپنو څخه د 1300 میاشتو راهسته تنخواګانې هم نه دی ورکړې شوی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان حکومت د خپل ټول وسایل په استعمال کې راولي او د نوکر پیشه خلکو مسلې دی حل کړي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
د ورلد پالیټکس ریویو په نوم مجلې په مقاله کې په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه لیکنه کړې ده. مجلې لیکي چې د درغلو تورونو او د کودتا ګنګوسو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له ستونزو سره مخامخ کړی دی. بل پلو ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان حالاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه په کابل کې د هزارګانو وروستي احتجاج ته اشاره کوي او لیکي چې افغانستان نور داسې احتجاجونو ته نه دی جوړ. بوریوال کاکړ د دغو لیکنو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
د ورلد پولیټکس ریویو په نامه مجله د مقالې په پیل کې لیکي په پاکستان کې وروستۍ کودتا د 1999 کال په اکتوبر میاشت کې شوې وه. هغه وخت د ملک په 1998 کال کې د ایټمي وسلو د ازموینې له کبله د امریکا لخوا تر بندیزونو لاندې و. د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ اړیکې له دې کبله سختې خرابې شوې وې چې پوځ د ولسي حکومت له خبرولو پرته په کارګل کې د هند سره جګړه پیل کړې وه. د مجلې په لیکنه د هند تر واک لاندې کارګل ته ورتګ نږدې پاکستان له هند سره په څلورمه جګړه کې ښکېل کړی و. مجله لیکي په 1999 کال او 2016 کال کې چې څه شریک دي هغه دا دی چې هغه وخت هم مسلم لیگ نون ډله واکمنه او نواز شریف وزیر اعظم و او اوس هم داسې ده. خو ورلد پولیټکس ریویو لیکي چې اوس نواز شریف د هغه وخت پرتله هوښیار شوی دی او له خپلو تیرو دوو دورو څخه یې زده کړه کړې ده. مجله لیکي داسې نه ښکاري چې د اپوزیشن ګوندونه به د پاناما اسنادو مسلې په ترڅ کې د نواز شریف له استعفا پرته په بل څه مطمئن سي. مقاله زیاتوي د روان کال تر پسرلی پورې د نواز شریف او پوځ ترمنځ د واک غیر اعلان شوی شراکت ښه روان و، خو په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د زامنو تر راتلو وروسته حالات بدل شوي دي. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه په کابل کې د هزارګانو وروستي احتجاج ته اشاره کوي او لیکي چې افغانستان نور داسې احتجاجونو ته جوړ نه دی. ورځپاڼه لیکي په کابل کې چې پر هزارګانو کوم برید وسو هغه یوازې پر هغوی نه بلکې پر جمهوریت او د غونډو پر ازادۍ هم برید و. دا برید د روشنایي تحریک په نامه جوړ شوی هغه غورځنګ پر غونډه سوی و چې د هزارګانو په سیمه کې د پرمختګ کارونه غوښتنه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د برازیل په ریو ډی جنیرو کې تیر شپه د 2018 کال د ګرمۍ اولمپکس مقابلې له یوې دستورې سره پیل شوې. پرون د دغو مقابلو پرانیسته او شو دا به د اګست تر 28 جاري وي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورت خپور کړی دی چې تفصیل یې تاسو ته انیسا اجمل وړاندې کوي.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د برازیل په دی اولمپکس کې بعد شاوخوا لس نیم سره لوبغاړو برخه اغیستو سره 206 هیوادونه او یوه د کډوالو لوبډله مقابله کوي. په دی اولمپکس کې د پاکستان لخوا و لوبغاړي ګډون کوي چې پکې دوه اتلیټ، دوه لامبوسن، دوه نخابشتونکي او یو د جوړو لوبغاړي شامل دي. یوه افغان ډله هم د برازیل په سیالو کې برخه لري. په دې کې یو د جوړو، یو د جنکو د ځغاستي او یو تن د سړو د ځغاستي په مقابلو کې ګډون لري. د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لدې وړاندې د روس په لوبډلې د ډوپینګ سکینډل، زیکا وایرس او د خار د امنیت او د انفراستراکچر خبرو په دې لوبو اغیز کړی و. خو د لوبو د پرانیستي د دستوري پر مهال په سټیډیم کې موجودو خلکو د والیبال چمپیئن سرګی تیتیو خین په مشرۍ د روسي لوبډلې چې پکې شاوخوا 1300 لوبغاړي او چارواکي شامل دي تود هرکلی وکړ. تیتیو خین ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې د تیرو دوو میاشتو حالاتو په لوبو اغیز کړی دی. د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانگا بیا د ایرانی لوبډلو په اړه لیکي، د اولمپکس په لومړۍ ورځ ایرانی لوبغاړو هغه مهال د خلکو توجه ترلاسه کړه چې خپلې یوې ښځینه لوبغاړې زهرا نیماتی ته یې د پرانستی په دستوره کې د بیرغ اوچتولو دنده ورکړې وه. نیماتی چې په زرغون یا شین رنګ کې اسکاف په سر کړی وو، سټیډیم ته په ویلچیر داخله شوه. د ایران لخوا به په دې اولمپکس او راتلونکي میاشتې د مازورو په مقابلو کې برخه اخلي. په دې اولمپکس کې کوسوو او سودان په لومړي ځل ګډون کوي. د کوسوو د جوړو یو وتلي لوبغاړي مچلندا کلمندی ویلي دي، سږ کال په دې لوبو کې برخه اخیستل د دوی او په ځانګړې توګه د کوسوو د مشرانو لپاره ډېره خاصه موقع او حالات دي. د اولمپکس لوبې له 1896 کال څخه د یونان په ایتنس کې پیل شوې وي او هر څلور کاله پس په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره کیږي.
داوا انیسا اجمل چې دا روان کال د اولمپکس لوبو په اړه تاسو ته معلومات درکول. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې به نن تاسو د کلا عبدالله د ژوند ژواک او جغرافیه په اړه واورئ. د پروګرام جوړونکي زموږ همکار بوریوال کاکړ دی، راځئ چې واورو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ درته هر کلی وایم. په دې خبرونه کې د بلوچستان د پښتني سیمې یا جنوبي پښتونخوا د کلا عبدالله ضلع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پیل کې به د کلا عبدالله د جغرافیا او هلته د میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورئ. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د کلا عبدالله د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه معلومات وړاندې کوو. د خبرونې پایل د کلا عبدالله له جغرافیا او میشتو قبیلو کوو. د یادې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی د دې سیمې د جغرافیا په اړه وایي.
د کلا عبدالله ضلع چې ده، د هغه مشرق ته د لمر خاته خوا ته د پښین ضلع ده، او د دې جنوب ته چې دی هغه شوراوک او هلته بیا د افغانستان د باونډري چې ده ډیورنډ لاین، دا بیا دغه رقم مغربي برخه عین تر د سپین بولدک سره د دې پوله تړلې ده. د ویش بارډر چې دی دا ریګ او بیا جی شمال چې دی هغه د ډیورنډ لاین او د اڅکزو توبه چې دا هم په کلا عبدالله ضلع کې ده، او هلته جی توبه کاکړي ته رسیږي.
ډاکټر عبدالروف رفیقی د کلا عبدالله د ښاري او انتظامی جوړښت په اړه وویل.
د کلا عبدالله وجه تسمیه چې ده، د پښتنو د افغاني تاریخ د مشهور او نومیات شخصیت حاجی عبدالله خان اتجی په نامه دا کلا عبدالله مشهور ده. د کلا عبدالله خپل بازار دی، مګر د دې ضلع انتظامی مرکز د چمن ښار دی چې د ډیورنډ کرښې ته پر 2 کیلومتر مغرب لور ته پروت دی. په دې کې نور کوچني ښارونه لکه ګلستان هم یو ښار دی، او دارنګ کوچني قریې شالباغ او دوبندی او کلی چې دی غټ غټ کلی دا سوزو توبه. توبه هغه برخه ده چې احمدشا بابا د دودی سره سیله توبه تبزی کې تیرول، ډیرې ښې اوبه وي او شزګان زنګلونه وو او ښکار به کاوه، او حتی یو تاریخي یاداشت ده چې احمدشا بابا مړینه هم دغه د کلا عبدالله د ضلع د اڅکزو په توبه کې شوې ده.
له ډاکټر رفیقی څخه مې وپوښتل چې په کلا عبدالله کې د پښتانه کام کومې قبیلې میشتې دي، نو هغه وویل
په دې کې تر ټولو غټه قبیله چې ده هغه د اڅکزو ده، ځکه چې د اڅکزو جدي امجد یا لوی نیکه اتک هغه په خپله هم د کلا عبدالله موجوده کلا عبدالله ضلع په توبه اڅکزي کې سری کړي یو کلی دی، هغه اجرا کې ښخ دی. او د دې علاوه په کلا عبدالله ضلع کې کاکړ، ترین، لش، سید تر څخه د نور قومونه لکه نورزی او د غلجیو ځینې پښې په اقلیت کې دلته آباد.
ډاکټر عبدالروف رفیقی هلته د میشتو مذهبي لژکیو په اړه داسې معلومات راکړل.
ګل عبدالله بلکې د چمن شار یو بازار دی یو مشهور سړک دی تاج روډ د تاج روډ په یو سر کې هم مسجد دی په دبل سر کې هم یعنی د المرخاته لخوا هم یو مسجد دی او د المرلویده لخوا هم یو مسجد دی په دا مابینس کې د هندوانو یو مندر دی او په دا مابینس په دبل غاړه باندې د سړک د عیسویانو کلیسا ده یعنی دلته د مذهبي ورورولۍ یو ډېر ښه بېلګه ده چې هندوان عیسویان او مسلمانان ډېر په خواږه درشوه شپې سره تېروي او حتی یو د بل اجرو ته یو د بل فاتحو ته سره ورځي او یو د بل خواخوږي کوي.
ژوند ژواک
د کل عبدالله د ولس د ژوند ژواک د څرنګوالي په اړه د دې سیمې لا یو فعال او خبریال مالک اڅکزي سره وژغیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو خوشحالۍ کوي. نو هغه وویل
اخترونه کوزدې ودونه زوکړې د لوبو چې کوم پروګرامونه وي بیا سیاسي بریاوې وي نو په دغه موقعو باندې خلک دلته دغه خوشحالۍ منځي او د خپلو خوښیو ښکاره کونه کوي او په ډېره لویه پیمانه باندې دوی اترونه سندرې ډولونه او ټکونه یعنی نشانه بازی او خوراکونه د کالیو اغوستل په دغه موقعو باندې کوي.
مالک اڅکزي وویل د کل عبدالله خلک او په ځانګړې توګه ځوانان له موسیقۍ سره خورا ډېره مینه لري.
دلته ځوانان هلکان د دې موسیقۍ سره سره ډېر ښه سندرغاړي هم پیدا کوي که هغه هم په محلي معنا یا د ځایي سندرې وایي خو خلک یې خورا زیات خوښوي او په دې کې برخه اخلي هغه اوري.
د ویل د کل عبدالله ټولنه لا هم پر قبایلي اساس تکیه کوي او خلګې د غم او بد ورځې پر مهال د یو بل پوره مرسته او غم راځي کوي.
چې د چا په کور کې مړی وسی بعد پېښ راشي نو زموږ په تیخوانۍ د ماجد یا جماعت په چوکاټ کې درې ورځې روانه وي او همدارز یو درې څلور ورځې بیا کور ته روانه وي نو خلک ورته راځي په ډېر لوی تعداد قریبان عجزان ملګري او د لر لرې پرتو سیمو څخه ورته راځي.
مالک اڅکزي وویل د سیمې په ولس کې داسې ډېر رواجونه اوس هم شتون لري چې د خلکو ترمنځ د مینې او ورورولۍ دود ته وده ورکوي خو د ده په وینا یو څه چې د اوسنۍ نړۍ له اړتیاو سره سمون نه خوري هغه دا دی چې هلته و تعلیم او په ځانګړې توګه ښځینه تعلیم ته پاملرنه ډېره کمه ده.
زما په فکر خو تر ټولو لومړی بد رواج دا دی چې خلک د خپلو لوڼو و تعلیم ته دومره توجه نه ورکوي څومره چې د زامونو تعلیم ته ورکوي او که څه هم لږ تعداد خلک داسې چې هغه د لور د زوی فرق نه کوي په ښارونو کې اوسېدلی دي یا هغه هغه ذهنونه منور دي د رڼا سره دلته شتمن خلک هم و خپلو لورګانو ته خویندو ته هغه حقوق نه ورکوي کوم چې په دین مبین اسلام یا پښتونولي یا په انسانیت کې کوم دي په خاص توګه د مال او د جایداد په معنا باندې. بل زما په فکر بې ځایه تربلګلوي هم شتون لري تر ډېره حده پورې.
مالک اڅکزي وویل د کل عبدالله او په ځانګړې توګه مرکز چمن کې د خور او لور پر سر د ولور په شکل کې پیسې اخیستل تر نه منل کېدونکې حده پورې پورته شوی دی.
ولور دلته په چمن ښار کې اوس د یو عادي انسان لپاره تقریبا تر لسو لکو روپیو پورې دی یعنی یو میلیون پاکستاني روپۍ جوړیږي. اوس یو ځوان یو وګړی هغه به لس لکه روپۍ څنګه ګټي او څنګه به برابروي دغه د هغو لپاره ډېره ګرانه خبره وي د ډېرو مشکلاتو پس بیا د ولور ادا کوي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په کل عبدالله کې د میرمنو پر ژوند او تعلیمي حالت خبرې کو. په دې اړه مې له دې سیمې د صوبې اسمبلۍ لغړې سپوږمۍ اڅکزي سره مرکه وکړه او ورڅخه مې وپوښتل چې که بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه په پام کې ونیسي نو په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند څنګه ارزوي. نو هغې وویل
زه به ووایم چې یو المیه ده د ښځو سره، که د ښاري ښځه وي که هغه د کلیوالې ښځه وي، د دې سره مسایل، د دې سره پرابلم، د دې سره وي خامخا وي که هغه هر څومره په تعلیم پر مخ ولاړ شي.
سپوږمۍ اڅکزی وویل ټولنه په تعلیم پرمختګ کوي، خو د دوی په سیمه کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې ښځینه تعلیم له پامه غورځول شوی دی.
ډېر بدقسمتي سره دا هم چې زموږ تیرو حکومتونو، تیر امرانه حکومتونو چې تیر شوي دي د تیرو 15 کالو سره پاکستان پر یو شي هم داسې توجه نه ده ورکول شوې څنګه چې وایي چې ورکول شوې. تعلیم خو بیا هغه شی و چې وایي چې که څه د یو معاشري د یو تعمیر هغه که بنیاد وي، چې تعلیم په کومه معاشره کې نه وي، په کوم ځای کې نه وي، په کوم کور کې نه وي، د هغه بنیادونه کمزوري وي، نو دا زموږ دغه بنیادونه زموږ د هغه وخت څخه کمزوري پاتې شوي دي. نو زموږ دا حکومت چې رالی په دې زموږ مخلوط حکومت چې په دې کې موږ تعلیم دپاره ایمرجنسي ولګول، ایمرجنسي ځکه په هغه صورت کې لګول کېږي چې ځای بالکل حالات دونه خراب وي، چې په هغه کې بل هیڅ حال نه وي، د هغه دپاره به ایمرجنسي لګول کېږي. چونکې زموږ دپاره مسایل بیخي ډېر وو، زموږ د داسې سکولونه وو چې هغه سکولونه به وه د سکول کاغذو باندې به د سکول لیکل شوی وو، لیکن په حقیقت کې به موجوده نه وو، په کاغذ کې به نه وو، تنخواه به اخیستل کېدل. مطلب ډېر مسایل موږ ته زموږ په 15 کلنۍ دور کې دا موږ دپاره رښتیا خبره مشکل ډېر چې موږ دا کول، بیا هم موږ خپل کوششونه وکړل.
نوموړي وویل د تعلیم او پوهې د نشتوالي له کبله هلته مېرمنې له تشدد سره مخامخ دي.
بالکل په هغه علاقه کې شته، وکیل عبدالله کې اوس هم شته، ځینې دادي چې ځینې به غږ نه کوي، ځینې وایي نه، ځینې د څه د مخامخ ورسره کښېنه، د هغو د خبرو د رویې د حرکات څکه نه څه ته ویلی شي چې د دې ښځې څه دا مسایل دي. نه دي چې جسماني تشدد وي، زباني تشدد که ښځه راواده کړي پر هغه ته پیغور ورکوي، پر یو نه یو شي پیغور ورکوي، که د پلرګني پیغور ورکوي که یو داسې شی یعنی راوړ د هغه پیغور ورکوي. دا مطلب تشدد چې دي په دا معاشره کې شته، خبره هغه د تعلیم ده، خبره هغه د شعور ده، د آګاهۍ ده.
سپوږمۍ اڅکزی وویل پښتانه ټولنه تر هغه وخته پرمختګ نشي کولای تر څو چې د دې په وینا مېرمنې تعلیم ونه کړي.
زه په د پښتنې کور، د پښتنې لور، د پښتنې مور په هیڅ باندې د خپل ورونو ته، بچیانو ته دا پیغام ورکوم چې یو ښځه چې ده، یو مور ده، دا بیا د کور والا ده، بیا برته یو لور ده، یو خور ده. نو مطلب دا چې د دې دا د کور حصه ده، نه نو دا که فرض که د یو کېبل کور ته ولاړه شي، په دې باندې یو بل کور آباد شي، د هغه څخه بل نسل چلیږي. اول حق د دې چې دا کم پلار خپل لور ته ورکوي یا کم ورور خپل خور ته ورکوي، هغه دا دی چې تعلیم دې ته ورکول. تعلیم چې ورکول سو دا یې داسې کړي دی مکمله ښځه ځینې جوړ کړل.
د دې سیمې ګټه وټه
د بلوچستان د کروندګرو سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای په کل عبدالله کې قدرتي زیرمې د نورو سیمو پرتله ډېرې کمې دي، خو د ده په وینا کل عبدالله په زراعتي پیداوار کې د سیمې په کچه نوم لري.
بلوچستان دولس لکھ کن پیداوار برخر کے دکھن اور ضلع پولیسر کے رکھ لم نمبر ون سی اور
عبدالرحمن بازی وویل د کل عبدالله او په خاصه توګه د دې سیمې د مرکز چمن خلک د پاکستان د نورو ښارونو ترڅنګ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم کاروبار لري.
یقیناً نئی نور ملک سرا ڈیر رکھ پیمانہ باندھی کاروبار بھی جاپان یا نور ملک سرا یقیناً تجارت کی.
نمیالی ددغی سمی
کل عبدالله هم په تاریخي توګه د کندهار برخه پاتې شوی و او د دې سیمې هم په تاریخ کې د پام وړ شخصیتونه زژولې دي. د دې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقي د خپلې سیمې سیاسي شخصیت داسې یادوي.
یو خو په خپل غازی عبدالله خان اڅکزی دی چې په نامه دغه ضلع نومول شوی ده. دا د کل عبدالله یعنی هغه نومیالی شخصیت دی غازی عبدالله خان اڅکزی چې په 1300 شہادت ہو رسی دی اور اس پہ قابل شخص تھی. دغیر کم سیاسی شخصیات کی خان شہید سمت خان اڅکزی ہم دغه ضلع یو نمایتی سیاست دان چې د بری صغیر په سطح دغه سیاست درب پروت و او په موجوده وخت کې محمود خان اڅکزی او د دې کورنۍ جیلانی خان اڅکزی او برات خان اڅکزی دا هم د کل عبدالله وتلی سیاسي څیرې. بسم الله خان کاکړ هم د کل عبدالله یو وتلی سیاسي څیره ده. او دا ډول په دیني علماو کې مولانا عبدالغني صاحب ډېر نومیاتي عالم او ډېر بهترین دیني او مذهبي خدمات دي پر دې وطن باندې.
ډاکټر عبدالروف رفیقي د کل عبدالله پر ادبي شخصیاتو هم رڼا واچوله.
تر ټولو مهم شخصیت د کل عبدالله د ضلع چی د پښتو ادب د دویم خوشحال خان خټک په نامه یادیږي ملا عبدالسلام اشیزی دی. چی ملا عبدالسلام اشیزی په خپل ډیر نومیالی شخصیت وو او د پښتو ادب په تاریخ کې چې د سټیټ لخوا باقاعده کم لومړنی کتاب سوزل شوی دی هغه د ملا عبدالسلام اشیزی سوسنی چمن وو چې انګریزانو په 1928 کې وسوځوي. له هغه راوروسته بیا ملا قلندر اڅکزی چې د چمن اصلي اکللې دي په 1930 کې په دلی کې په هک رسېدلې دي. هغه هم د کل عبدالله د ضلع په افتخاراتو کې دي او پخپله د خان شهید محسن خان اڅکزی علمي ادبي او سیاسي تر څنګ علمي ادبي خدمتونه هم د ستایلو وړ دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د کل عبدالله په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوش او خوشاله اوسئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
گم چدا تھا دل بدز زړه کې پرات دی سردردو ندی خواږه دی کله لکشي کله ډشي لاس تر غاړه مې چاپېش رايا دی Oh,